Station. دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې راروانې غونډې ته د طالبانو د استازي رابلل د دغه سازمان د غړو هیوادونو په پریکړه پورې تړلې ده. د روسیې تاس خبري اژانس د کابلوف د وینا پر اساس راپور ورکړي چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نشي کولای چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته وروبلي. ټاکل شوې د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 22 تر څلور وشتمې د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته د دوی استازي هم وروبلل شي. د افغانستان په اړه د مسکو پارمټ شپږم مشورتي غونډه شنبه په داسې حال کې جوړه شوه چې طالبانو هڅه وکړه د ترهګرو له نوملړ څخه د دوی د نوم د ایستلو لپاره د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو پارمټ په شپږم مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه روسیه دې ته وهڅوي چې طالبان د تروریستي سازمانونو لیست څخه وباسي. متقی وای د روسیې فدراسیون د لوړ پوړو چارواکو مثبتو نظرونو ته د قدر په سترګه ګوري او هیله من دی چې په نږدې راتلونکي کې د لا نورو موثرو ګامونو شاهدان واوسي. د ایران د بشري حقونو سازمان وای د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه ته بندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروې کې ډیره دغه غیر دولتي سازمان په یو راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په څیر تورونو لکبل اعدام شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ویلي د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام شوي چې دا د تیرو 100 کلونو پرتله 100 برابر زیاتوالی ښیي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لپاره خو لاریونونو وروسته حکومت له پوځ څخه اسلام آباد کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په دې ښار کې د شانګهای سازمان غونډه هم جوړه شي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې د شانګهای سازمان درویشتمه غونډه د اکتوبر پر 15 پیل شي چې د هند لومړی وزیر هم پکې ګډون کوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستانی سرتیري وژل شوي. د پاکستان پوز شنبه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. د پوز د اعلامیه له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له وسلوالو په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله شنبه شپه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 15 نورو سرتیرو سره وژل شوي. د پاکستان پوز وای په جګړه کې شپږ وسلوال هم وژل شوي او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات پیل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن وایي تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې چې اسرائیل ایران ته څه ډول ځواب ورکړي، خو هغه سپارښتنه کوي چې اسرائیل د ایران د تیلو پر تاسیساتو برید نه کوي. بایډن دغه څرګندونې جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډو په تالار کې چې هغه ډېر نه راڅرګندېږي خبریالانو ته یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې ویلي پر دغه سی بریدونو خبرې روانې دي. بایډن ویلي که د اسرائیل پر ځای وي نو به د ایران د تیلو له تاسیساتو پرته په نورو بدیلو هدفونو فکر کړی وی. د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل شوي ویلي شنبه د لبنان په شمال کې د کډوالو په یو کیمپ کې د اسرائیل په برید کې د دوی یو قومندان وژل شوی. دا لومړی ځل دی چې په غزه تړانګه کې د جګړې له پیله دا سیمه په نښه کیږي. حماس ویلي د دوی قومندان سعید عطاالله علي د هغه میرمن او دوی لونې د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کیمپ کې د هغه پر کور د حماس په ټکو صهیونستانو په بمبارۍ کې وژلي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لمړی دا رپورت اوریدلی سي چې د اروپאי ټولنې د عدالت محکمه د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه وویل چې د اروپאי ټولنې په غوړو هیوادونو کې افغان میرمنو ته د پناه اخیستنې لپاره یوازې د هغوی جنسیت او د افغانستان تابعیت کافی دی. طالبانو په افغانستان کې د ښځو حقونه سخت ځپلي دي. نور حال په رپورت کې باوري.
د اروپای ټولنې د عدالت محکمې په تازه پریکړه کې حکم کړی چې په اروپای هیوادونو کې د افغان مرمنو د پناه غوښتنې د منلو لپاره د دوی په خپل هیواد کې د ځورونې ثابتول ته اړتیا نشته. دغه محکمې ویلي د پریکړه په ځانګړي ډول هغه افغان مرمنو ته د پناه ترلاسه کولو لپاره کافي دلیل ګڼل کیږي چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د اروپای اتحادیې د عدالت محکمې پریکړه وروسته له هغې د حکم کړی چې د اروپای ټولنې په غړي هیواد اتریش کې چارواکو دوو افغان میرمنو ته د پناه ورکول څخه ډډه وکړه، خو دغو دوو میرمنو د اتریشي چارواکو د یادې پریکړې په اړه محکمې ته شکایت کړی وو او موضوع د اروپای ټولنې د عدالت محکمې ته د پریکړې لپاره راجع شو وه. د اروپای ټولنې د عدالت محکمې په خپل حکم کې ویلي
د طالبانو لخوا د میرمنو په وړاندې تبعیضي چلند د زورونه او ازیات په معنا دی او د افغان مرمنو ته د پناه غوښتلو لپاره کافي دلیل ګڼل کېدای شي.
د اروپای ټولنې د محکمې دا تازه پریکړه د یو شمېر مرمنو لته تحرکلي سره مخ شوې ده.
د اروپای ټولنې د عدلي محکمې تازه پریکړه کاته هم یو مثبت ګام دی، خو دا هم بس نه کوي. اروپا باید ومني چې د افغانستان خځې په نړۍ کې لټول نه زیات په خطر کې دي. دوی باید په دې حساس وخت کې د خځو پر پناه اغښتنو خوندونه ورته جوړ نکړي. د افغانستان خځې د بل هر چا په پرتله د اروپا ملاتړ ته اړتیا لري، او دا هغه وخت دی چې نړیوالې دغه ملاتړ یوازې د کاغذ پر مخ اعلامیو کې ونه کړي، بلکې په عمل کې وښيي.
دا په داسې حال کې چې سویډن، فنلند او ډنمارک لا لوړاندې ټولو افغان مرمنو ته چې په دغه هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنه کوي پناه ورکوي. د اروپای ټولنې د عدلي محکمې تازه پریکړه څومره د عملي کېدو وړ ده؟
مېرمنو سره چې په اروپای هیوادو کې د پناه غوښتنې کې سونه لري مرسته وکړي، خو خیله دا ده چې هغه مېرمنې چې نشي کولای اروپا ته ځانونه راورسوي، هیواد نه په بهر دي یا په هیواد کې دي، امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، هغوی سره هم مرسته وشي تر څو داسې هیوادو کې ورسره د پناه غوښتنې زمینه مساعد شي نو دا به لا ښه شي.
له هغه وخت راهیسې چې طالبان د 2023 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې بیا واکمن شوي، د ډلې د اسلامي قوانینو سخت او محدود تفسیر پلي کړی او په تدریجي ډول یې مېرمنې له عامه ژوند او ټولنیز فعالیتونو څخه راګرځولې دي. یو شمېر مېرمنو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو ته ویلي چې یو شمېر هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه کولای شي طالبانو سره خبرې وکړي او پرې فشار راوړي.
What today is هغه څه چې طالبان په افغانستان کې تر سره کوي د اسلام سره په ټکر کې دي. دا په دین او زموږ په کلچر کې نشته. موږ وینو چې یو شمېر هیوادونه کولای شي اساسي رول ولوبوي او طالبان سره کار وکړي، هغه سره خبرې وکړي. په ځانګړي توګه ټول اسلامي هیوادونه دا کار کولای شي.
طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت لاسه کې دروسته د لومړني دورې څخه پورته دورو کې جون ته د زده کړو اجازه نه دا ورکړي او هم په پوهنتونونو کې دنجونو او خزو پر زده کړو بندیز لګولای دی. وحید فیضی د امریکا غاک.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غاک تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاک د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
حضرمن اوریدونکو، پس کټلین کې د هوغو 900 افغان جنو تبیز دکړې پیل سوي چې د تیر اگست میاشتې په 28مه له پاکستانه دغه هوا ته ورسېده. دغه افغان محصلین چې افغانستان کې له پوهنتون منسي وي د لیندا نورګروف پنسټ له درو کلونو هڅو وروسته برتانیې ته ولېږل شوې. دغه محصلینو فرانس پریس آژانس ته ویلي سکاتلند ته په رسېدو یې د ډاکټرې کېدو ارمان پوره سو. نور حال په رپورټ کې واوري.
زهرا د تپ څنګه د هغو 900 افغانو کزینه محصلینو لړل څخه یو ده چې د اگست میاشتې پر 28مه نیټه په سکاتلند کې کوزې شوې دي.
coming to Scotland was
زه کولای شم یو ډاکټر شم زه کولای شم په خپل هڅو سره د اقتصادي لحاظ په ځان بسیا او د خپل کورنۍ او خپل ټولنې ته د خدمت جوګه شم
دوی د لندن نور ګروف بنسټ لخوا تر یو درې کلن کمپاین روسکس کارلن ته ورسېدل شپږ دیرش کلنه سکاتلندې لندن نور ګروف یو مرستندویه کارکونکي و چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د اسلام پاله وسلوالو له لوري برمته او بیا د امریکا د سپیشل فورس د ژغورنې د یو ناکام عملیات په جریان کې ووژل شوه د لندر نور ګروف بنسټ د هغې پلار جان نور ګروف د نوموړي په نوم تاسیس کړ دی وایي چې وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تلو بندیز ولګاوه محصلینې تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې کله بندي شوي دي
زه ډېره خوشحاله یم چې بیرته خپلې زده کړې پیلوم او زما د ډاکترېدو خوب په حقیقت بدلېږي
پنځه کلنه فریبا آصفی له افغانستانه سکاتلند ته راغلې ده
هغوی یعنی طالبان راته اجازه نه راکوله چې په افغانستان کې خپل تخصص واخلم زه اوس ځان د تر ټولو بختور شخص په توګه ارزوم چې دلته یم زه کولی شم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم ما د زده کړو د ادامې فرصت ترلاسه کړی او خپلې هیلې به تعقیبوم زه ډیره هیجانی او واقعا خوشحاله یم
دغه افغان محصلین وروسته له هغې سکاتلن ته رسیدلې چې د سکاتلن حکومت د سکاتلن په پلازمینې ادیبیرانه کې د بودیجې په قانون کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړل ترڅو د دې ډاډ ترلاسه شي چې هغوی سره هم د سکاتلندي زده کوونکو په څیر چلند او د وړیا زده کړو مستحق شي د لندرا ګروف بنسټ وایي چې دغه بنسټ لاس په کار شو ترڅو سکاتلن ته د دغو محصلینو د راوستلو په مخ پراته خنډونه له منځه لرې کړي بنسټ وایي چې په دغو کارونو کې پاکستان سره د دوی د سفر خبرې د برېټانیا ویزې او د انګلیسي ژبې د تستونو او پانتونونو سره پر سکایپ د مرکو تنظیمول شامل دي د محصلینو ته د هستوګنځای او د برېټانیا بانکي اکاونټ زمینه هم برابره کړې وایي چې په مجموع کې 15,000 پاونډ یعنی 9,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي اغل اسفی وای چې هغه هیله لري چې ډاکټر شي او یو ورځ دی وی ډاکټر په توګه بیرته افغانستان ته د کار لپاره ستنه شي
وان ثینګز آی وود لایک ټو سی فور افغان ګرلز
دا یو دایمي وضعیت نه دی موقت دی دا هر څه به بدل شي او یو ورځ به موږ یو روښانه افغانستان او یو سولیز هیواد ولرو زه ډاټا یم چې دا سه یو ورځ به راشي چې موږ ټول انجونې وویني چې دوی وشي کړی زده کړې وکړي کار وکړي او خپل خوخیو ته ورسیږي موږ د روښان افغانستان لپاره باید خوشبینه اوسو او دا نږدې ده
طالبان چې د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستان د امریکایي قوت تر وټلو وروسته پر افغانستان حاکم شوی له اسلامه د خپل تفسیر پر اساس سخت قوانین اعلان کړی دي دغه قوانینو او محدودیتونو تر ډیره خزي هم تر خپل اغیز لاندې راوستل چې ملګرو ملتونو د جنسيتي اپارټایډ بللې دي او طالبان تل ادعا کوي چې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي دي رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړی باندې د جوړ سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
پوچونه د امریکا جغ آشنا رادیو څاوري د متحده ایالاتو د دواړو سیاسي ګوندونو د جمهور غشتونکي ګوند او دیموکرات ګوند د انتخاباتي ټیکټ مرستيالان نن مناظره کوي چې د امریکا جغ خبريال سکاسترن په دې رپورت کې د تا کتنه کړي په نیویارک کې د کاندیدانو د مناظره څخه څه تمه دي نور تفصيل پر رپورت کې واوري هرڅ وايي
دوی خپل نړیوال مشروعیت نه پریدي قوي کوي ترامپ وايي کچېری کومه تراژیدی وشوه او هغه ونه غټله نو د موټرو د جوړولو د فابریکو کارګرانو ته به هیڅ کار نوي د جمهوریت ریاست دغه دوه کاندیدان په سو موضوعاتو کې اختلاف لري، مګر دیموکراتیک او جمهوری غوښتونکو کاندیدان کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ په یوې مسلې کې هم نظر دي چې چین تهدید او ګواخ دی.
زما په فکر موږ د چین له لوري د دومره سختو مسلو سره مخ یو چې د سړې جګړې په زمانه کې د شوروي اتحاد سره نه و مخ.
اوبراین وای امریکا باید د قدرت او قوت په زور د چین سره معامله
وکړي.
قوت صرف نظامی نه دی، بلکې قدرت اقتصادي دی، ډیپلوماتیک طاقت دی، یو نرم قدرت او کلتوري قدرت دی. دا زموږ دښمنان بیروي.
د ترامپ او بایدن دواړو ادارو په اقتصادي اساس د چین سره د مقابلې لپاره د ګمرکي تعارفې نه کار اخیسته.
چین د برقي موټرونو په تولیداتو زموږ سوداګري لمونځ څخه اخلي، ځکه چې چین مواد لري او موږ نه لرو.
د ترامپ پروګرام دا دی چې په چینایي تولیداتو 80% مالیه وضع کوي او هر سم همدا غواړي.
زه غواړم دا اطمینان ولرم چې موږ په راتلونکي کې په فضايي او مصنوعي استخباراتي ساحو کې د نړۍ رهبریت ولرو. دغه ته امریکا د رقابت ګټي نه چی.
شي هاز سپورټډ سم
د تجارتي مسلو کې د جنو قیودات ملاتړ کړی دی. همدغه راز د بایدن حکومت یې هم ملاتړ کړی دی، خو هغه د غټو ګمرکي مالیو طرفدار نه ده.
تحلیلګران وایي ترامپ ډیر ماهر معاملګر دی.
زما لومړنی ټلیفون به جمهور رئیس شي ته وی. زه هغه ته وایم چې ته باید د هغې معاملې درناوی وکړې چې کړې دي. موږ داسې معامله کړې ده چې ته به د 50 میلیارد ډالرو برابر امریکایي زراعتي محصولات اخلي. زه ضمانت کوم چې هغه به واخلي.
د خارجي پالیسۍ په ساحه کې اوبراین وایي دا مهمه ده چې د همدغه هم فکر او هوادونو سره ائتلاف ولرو.
یو وخت داسې وخت و چې امریکا ټول پیټ په خپل اوګو اچولای شو، نور یې یوازې نشو وړلای.
په انتخاباتي سیالیو کې د چین سره د رقابت او امنیتي تهدیدونو په سر ناندري او لقبله ځینې امریکایان ویلیږي چې ښایي اصلي بایلون کې آسیایي او اصل امریکایان او چینایان وي چې په امریکا کې ژوند کوي. د ترامپ سخت او جدي خبرو ځینې آسیایي او اصل امریکایان د چینایانو ضد احساساتو ډېریدو له کبله پریشان کړي دي. مګر آسیایي او اصل جمهوری غوښتونکو امریکایان وایي کچېر ترامپ انتخابات وګټي چې هیله مند دی به وګټي، نو څنګه چې هغه ډېر ماهر سوداګر دی کولی شي د چین سره داسې معامله وکړي چې په امریکا کې به هر چا ته ګټه وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبه تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. قدرمن اوریدونکو، ل یو کال را پدې خوا پر اسرائیل او د حماس ترهګریز برید چې پکې 200 اسرائیلان او وجلسول په یو سخت لانجه بدلیدونکې ده. په دغه لانجه کې لڅلويش د زرو زیات خلک وجلسوي او ټول منځني ختیسته د خبرېدو امکان لري. د جګړې شکل ارخونه د سولې لترون څخه انکار کوي او په جګړه کې د وقفو او اوربندونو څخه سرغړونه کړې دي. د امریکا راتلونکو ولسمشر ته شایي د غننګونې په میراث پاتې سي. د واشنگتن څخه د امریکا ژغ د خبريالي انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځوه.
که څه هم په منځني ختیځ کې لانجه یو کلن کېږي، خو د منځنۍ لپاره لا هم هیڅ نشته. په دې موده کې له اسرائیل ورها خوا چې په کې د تیر اکتوبر په 8 نیټه د لانجه پیل شو، په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوې دي. په اسرائیل کې د لانجه هغه مهال پیل شو چې حماس په حیرانوونکي توګه پر اسرائیل برید وکړ او 250 اسرائیلیان له ځان سره غزې ته برمته یوړل. غزه په میاشتو میاشتو د اسرائیل د هوایي بمباریو او ځمکنیو بریدونو سره مخ ده. دغه بمبارد بیا لبنان ته وغځېده. اسرائیل په لبنان کې د حزب الله د وسلوالې ډلې مشر په بمباریو کې وواژه. د اسرایل د اقدام د حزب الله د ډلې د مهم لاټري ایران توند خبرګون را پرولې دي چې په نتیجه کې ایران په اسرایل یو سلو اتیا توغندي وبشتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د زغم غوښتنه وکړه.
Obviously this is significant.
پر کارډول د ایران له خوا د پاونډ د لانجې پر اخول دی دا یو مهمه پیښه ده او دا هم د پاونډ خبره ده چې مونږ وکولې شو له اسرائیل سره مرسته وکړو او دا سی وضعیت را منځ کړو چې د ایران له خوا بریدونو کې په اسرائیل کې څوک نه وژل شي.
شنن کې وایي چې معلومه نه ده چې دا لانجه به څنګه پایته ورسیږي.
داسې ښکاره کومې نښې نشته چې اسرائیل او یا هم حماس د جګړې د پایته رسولو په لټه کې وي. دوی دواړه داسې ښکاري چې تر یو وخته جګړې ته د دوام ورکولو وړتیا او اراده لري.
په ورته وخت کې ډیپلوماتیک فشار په زیاتېدو دی. د ناروې، ایرلند او هسپانیې په ګډون له یو سلو څلوېښتو زیاتو هیوادونو فلسطیني دولت په رسمیت پیژندلی دی. ناروې، ایرلند او هسپانیې سږکال فلسطیني دولت په رسمیت وپیژند.
It's hard for me to believe.
زمانه پر دا ستونزمنه ده چې د سعودي عربستان، امارات او د بحرین خلک او نور په دې باور نه لري چې د یو ډیر کمزوري حزب الله او حماس او یاد دوی پرته د غسیمه یو بهتره سیمه ده.
باور ته وخت کې شنن کې وایي چې د حماس برید نورې ترګرې ډلې لکه د سومالی الشباب یا د داعش او القاعده سره تړلو ډلې زړوري کړې دي.
اغه چې د اکتوبر له وحشتناکو او ویرونکو بریدونو وروسته وشول کوم د هغو مسیر ته وګورو اغه د خی چې لدی څخه هر یو ډله له حالاتو په خپل ګټه استفاده وکړه.
هغه چې نخکاری چې بدل شي هغه د امریکا د ولسمشر دریز دی. امریکا د اسرائیل لوی پاوز او مالی ملاتړ دی.
تیر وطن ونه کړی د امریکا متحده ایالاتونه په بشپړه توګه د اسرائیل ملاتړ دی.
کلیوی خو دا تیاره کلیزه په پوره کېدو ده. دوه شیان ډیر روښانه دي. د بایدن د ولسمشرۍ دوره به پایته ورسیږي خو دا لانجه به ژر پایته ونه رسیږي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
پدرمون اوریدونکو، په پېښور کې یو افغان انځورګر چې تازه له افغانستان څخه کډواله شوی غواړي چې د خپل هنر له لارې د افغانستان وضعیت او ښکلا نړۍ ته ورښکاره کړي. زموږ همکارې مسکا صفوي ورسره لیدلې او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د واټر کلر یا اوبو رنگونو سره انځورګری کوي. دا پاکستان ته اتم یاشتې وړاندې راکډواله شوی افغان انځورګر نازیه صدیقي نومیږي چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. نازیه وایي د انځورګرۍ له بیلابیلو ډولونو سره آشنا ده او غواړي په همدې برخه کې خپل راتلونکي سنبال کړي.
ما نقاشی از طفولیت علاقه داشتم و آرزویم همی بود که در پوهنتون کابل در بخش هنرهای زیبا بتانم بخش نقاشی خود ادامه بدم، اما این آرزویم به نشد برآورده نشد و امیدوار هستم در آینده بتانم پوهنتون خود به تحصیل خود ادامه بدم. بخش نقاشی که من کار میکنم در کل همه بخش ها را بلد هستم، مثل چارکول، رنگ روغن، آب رنگ و رنگ پنسل.
نولس کلنه نازیه له دولسم ټولګي څخه هغه مهال فارغه شوه چې د افغانستان جمهوریت نظام ړنګ شو. د هم افغانستان کې خپل راتلونکي ناڅرګنده محسوس کړ او جلاوطنۍ ته یې غاړه کې خوده. خودل ته هم ورته د داخلي اجازه ور نکړل شوه.
ما وطن به خاطر از این ترک کردیم چون که تحصیل نیست بر خصوصا بر دخترها زیاد مشکل از زندگی کردن و تحصیل که یک چیز قابلیت یک زن است، باید تحصیل داشته باشه مثل مرد و ری مساویانه حقوق خودش داره. اما این مشکل در افغانستان فعلا هست و این تغییر شدنی نیست. برای این خاطر تصمیم گرفتیم به پاکستان اومدیم. جم پاکستان زندگی سخت است خصوصا بر افغانها، افغانایی که غیر قانونی هستند و خصوصا در کل افغانا سخت است، تحصیل نیست و خصوصا خودم رفتم پنجون پشاور، اونجا بر ما جواب رد دادن و گفتند که تو نمیتونی چون یک افغان هستی و نمیشه، امکانش نیست.
نازیه وای غواری د خپلو انزورونو لاره د افغانستان وضعیت او خکلاگان نړۍ ته وخی.
نازیه په جلاوطنۍ کې هم خپل هنر تعقیبوي او غواړي د خپلو انځورونو له لارې راتلونکي لپاره هیباد ته ویاړونه وګټي.
دا اوسمهال په پیښور کې یوه ځایي انځورګر سره د اوبو رنګونو انځورګري زده کوي. استاد یې وایي نازیه به ډېرې لاسته راوړنې ولري.
واټر کلر کار دومره آسان نه دی، واټر کلر کې کم دی، د دې میټریل هم ډېر زیات ګران دی او دې لکه زه خیمه کنه سیټ اپ بای سیټ اپ هغه دومره آسان نه دی کنه، دې چیز د کوي د دې مخکې او الپن خو یو ځل جوړ کړه خراب شي دوباره کې واټر کلر خراب شو دوباره خو دا واټر کلر دی دا ډېر کم کسان کوي، زموږ خپل هم په خور کې یو دوه درې ارتشان به واټر کلر موږ سره کې کم ناز دا افغانستان راغلی هغه واټر کلر مخکې نه کړو اوس په دې انشاءالله ښه زړه شوک سره ښه مخکې بشي دا به انشاءالله یو کېدای شي افغانستان کې دا ډېر مخکې لاړې چې واټر کلر
تا جایی که ما بیمینم آینده افغانستان چندان روشن نیست در وقت حال حاضر، چون افغانستان فعلا ما 3 سال از دخترها از تحصیل پس موندن، فکر میکنیم که یعنی تقریبا 30 سال از تحصیل افغانستان به گذشته برگشته. فکر نکنم من به افغانستان برگردم، ببینم افغانستان در آینده اگر جای امن بر زنها باشه، جایی باشه که من به تحصیل خود ادامه بدم، جایی باشه که من آزادانه به کوچه های کابل بگردم.
د طالبان واکمنۍ د نازیه د زده کړو پر وړاندې خندونه جوړ کړي، خو د دې د نقاشۍ استعداد هغه څه دي چې دې ته یې د ژوند هیله وربخلې. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
او په جرمنی او اروپا کې د کډوالو حقوقو یو شمیر فعالینو او ملاتړو له هغه ځایه کډوالو سره مشورتي غونډې کړي چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته پته مده. یو شمیر افغانان د اخراج د خطر سره مخ دي او د ځینو درخواستونه رد شوي دي.
لومړی به موږ د خپل افغانانو ستونزې له دغه ځوانانو واورو، دا به هغوی ته په میز باندې کېدو.
د افغان کډوالو هغه ډله چې ګڼ شمېر په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته دننه شوي دي، په جرمني او اروپا کې د کډوالو یو شمېر ملاتړو له دغه ځوانانو سره د مرستې مشورې او ملاتړ په خاطر غونډه کړې. د کډوالو د ملاتړو په خبره چې په جرمني کې د افغان کډوالو په تړاو وروستیو حساسیتونو او د حکومت پالیسۍ او د ډېر شمېر ځوانانو په رواني حالت او روزمره ژوند ناوړه اغیز کړی دی.
د جرمني په پلازمینه برلین کې او همدارنګ په فرانکفورت کولن کې موږ د افغانانو سره ولیدل او د دې ترڅنګ د افغان کډوالو سره مو ناس تر سره کړی. دغه ناس تو هدف مو دا و چې خپل افغان کډوالو ته یو مورال ورکو او غوته مثبت انرژي ورکو، ځکه دوی د ډیپورت نو وروسته په یو ډیر تشويش په حالت کې دي او اکثریت داسې دي چې رواني حالت ته تللی دي. د ټولو تشويش باندې خنام داد چې اوس به پولیس راځي او دوی به جګي او ډیپورت سنټر ته به وړي او لاغي وروسته به افغانستان ته ډیپورت کوي. نو زموږ دا ځل ناستې یوازې مشورتي ناستې وي تر څو سلا مشورې سره وکړو او له هغې وروسته په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د حقوقو په خاطر باندې لاریونونه وکړو، اعتصاب وکړو او د اعتصاب تر څنګ خیمې ووهو، او همدارنګه د جرمني د کډوالو ادارې او نورو بیلابیلو ادارو سره د خپلو افغان کډوالو ستونزې شریکې کړو.
جرمنی د تیری میاشتې په پای کې اتمیش هغه افغان کډوال افغانستان ته انتقال کړل چې د دغه هیواد په خبره په درنو جرمونو تورن و. خو دې چارې نه یوازې افغانستان ته د کډوالو د لیک پروسه روانه کړه، بلکې د ډیری هغه کډوالو په ژوند هم منفي اغیز کړی چې د پناه غوښتنې قضیې لپاره انتظار باسي.
دلته نورمال یو، نه یو جرم لرو، نه یو خلاف لرو او نه مو جنگ کړی دی، قبولی نه لرو، غټ ټرمیانی پاتې دي.
جرمنی د کډوالو ضد حکومتي پالیسي او نوی وازی دلته د نوی او پوخنوی راغلو کډوالو په ژوند قضیو او راتلونکو پلانونو نوړه اغیزه کړي، بلکې د هغه کډوالو لپاره هم سره خوګې جوړ کړي چې د افغانستان په ګوندیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په دې تماشې په ورځ تیروي چې د هیواد ته راشي. هله یې سات د امریکا غږ جرمنی.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.